السلام علیکم دا زری رادیو د خبری خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کوم
په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب په راځي او د افغانستان د سوله ییز سیاست یو برخه به ګرځي.
د ولسمشر غنی مرستیال ویاند ښاغلی مینهپالو چې له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته یې خوشبیني څرګندوله. په دې خبري خپرونه کې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی به نوریاس نوري درته وایي چې په نړۍ کې مهم څه دي. نوري صاحب،
بلی څاروان صاحب، د امریکا دفاع وزیر عراق ته تللی چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې د هغې هیواد له چارواکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. دغه راز د جنوبي کوریا ولسمشر هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي.
ډېره مننه نوریاس نوري، به د نړۍ د خبرونو تفصیل وروسته درته ووایي. اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې حدیث پردیسي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د کورنۍ او د څو مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوې د ولسي جرګې ادارې پلاوی نن ماښام د سولې په باب یو طرحه ولسمشر ته وړاندې کړي. افغان حکومت هیله لري چې ډیر ژر به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي. او د مدني ټولنې استازي ګواښ کوي که ایران د شپکلنې افغان انجلۍ د وژنې عاملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوې د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی نن ماښام د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړي. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د یادې طرحې په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړې چې د سولې په اړه د جوړې شویو غونډو او روانو نامنیو په اړه ډېرې پوښتنې لري چې له ولسمشر سره به یې شریکې کړي. دا سولې د خبرو اترو په اړه دا طرحه جمهوری ریاست ته په داسې حال کې وړاندې کیږي چې په دې برخه کې د حکومت له ډیرو هڅو سره سره بیا هم وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته نه دي چمتو شوي. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او په اکثرو اختلافي مواردو پریکړې شوې دي.
متیاس صاحب سره زمون مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دی. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به متیاس صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي.
له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر او غړو لری کول، افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي. خو مینهپال وایي هر کله چې خپل حکمتیار کابل ته راشي او جګړه ختمه کړي، غوښتنې به یې ومنل شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه او یونسف لخوا په یو ګډ څیړنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت ځورونکی دی. دغه ریپورت په اساس په 2015 کال کې یونما او یونسف 125 پیښې ثبت کړي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی اغېزمن کړی دی. دغه راپور وایي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو اړوندو تاوتریخوالو له کبله یا په بشپړه توګه او یا هم په موقتي ډول 309 شپېته ښوونځي تړل شوي وو چې 109 سره زده کوونکي او 600 ښوونکي ترې اغېزمن شوي دي. او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د مدني ټولنې غړي وایي که د ایران حکومت د شپکلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دوی نن په یوې اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت او په ځانګړې توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې افغان انجلۍ قاتل په اعدام محکوم کړي. پر شپکلنې ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یو ځوان لخوا جنسي تیری شوی او وروسته په ډېر بېرحمانه ډول وژل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. بهرني خبرونه نوریاس نوري درته وړاندې کوي.
پا
د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګیون هیوبل ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړل. پارک به د جنوبی کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. نوموړی به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو او هم د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچونو ته ورته پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. له ډېرې مودې راهیسې پر ایران او شمالي کوریا د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شریکانو شک کېده. پارک به په دې سفر کې چې د مۍ له لومړۍ نیټې نه د مۍ تر درېیمې پورې ترسره کوي، په دې ټینګار وکړي چې دواړه هېوادونه د کیمیا د انرژۍ د تولید بنسټیزو تاسیساتو او د معلوماتي ټکنالوژۍ په ګډون په مختلفو سکتورونو کې همکاري زیاته کړي. ایران او سول ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې په 1928 کال کې ټینګ شوې دي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن ویلي ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د اردن د حکومت ویان محمد مومنی نن وویل چې عمان دغه اقدام د ده په وینا د دې لپاره کړی چې ایرانیان د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د خلیج هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خپور کړی، مومنی ویلي چې ایران د اردن او نورو هیوادونو غوښتنه چې د عربي هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نه ده پر ځای کړی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قوله نن ویل شوي چې ویلي دي متحده ایالات له عراقیانو سره مرسته ته چمتو دی. دا په دې معنا چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتېري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدر اعظم حیدر الابادي، د دفاع له وزیر خالد العبیدي او د اسلامي دولت ډلې وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوځ له عمومي قومندان سره خبرې وکړي. په یو بل خبر کې په امریکا کې میشته یو څېړونکي اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یو درېیمه برخه عواید کم شوي دي. ایچ آی ایس په هغه راپور کې چې نن خپور کړی د عوایدو کمیدل د دغې ډلې چې په خپله یې خلافت اعلان کړی د اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. ایچ آی ایس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یوه میاشت کې درلودل 56 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیل کړي. دغو ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي نن په یوې خپرې کړې خبرپاڼه کې ویلي چې دوی به د هر پوځي جزوتان په وړاندې چې په ملکیانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پڼه کې دغه راز ویل شوی چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړه کړي، خو هغه جغرافیایي سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې 6.8 رالویدلې او په نیویارک کې د یوه بیرل تیلو بیه 10.16 سنتو ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوي چې فیصدي یې نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالر او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمېر غړو ګډون کړی و. د قطر د انرژۍ وزیر محمد صالح السعده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت ته اړتیا لري.
We debated the freeze from all
موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرنیو خبرو کې برخه نه واخیسته. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. او اوس هم مرضیه احمدزی د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل اوروي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه لاس. په هرات کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمن بریز وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په مزار شریف کې باسمن بریز وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 15. په بدخشان کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. په غزنی کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 13.
پس هیزم و شخل آزادی رادیو آورید. آزادی رادیو پا دی خبری خبروانه که چه تخنیکی چاره امانولا امیرزای پرمخ بیایی و بندی آورید. در افغانستان حکومت حکمتیار اسلامی حزب سره د سولې خبرو ته خوشبینی شي، خو د دواړو خواوو د سولې خبرې ولې اوږدې شوې؟
سولې یوه پروسه ده، مذاکرات کیدای شي اوږده شي. ډېر مسایل دي، نو په دې مابینځ کې ډېرې غوښتنې دي.
د چارو کتونکي وایي له حکمتیار سره سوله نورې ډلې هم سولې ته هڅوي.
دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي.
ملګری ملتونه وایي د جګړو په وجه په سلګونه ښوونځي او کلینیکونه بند شوي دي. ادعا کیږي چې پاکستان طالبانو ته خبرداری ورکړی. په هلمند کې یو شمېر خلک د برېښنا د بیې پر زیاتېدو اعتراض لري.
په دغه اوسني ریټ باندې پیسې نه تاویلوو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو.
آیا د طالبانو او القاعده ترمنځ بیا اړیکې زیاتې شوي؟ په دې او یو شمېر نورو موضوعاتو هم مرکې او راپورونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ صفه دولش پښنی وی اوریدای شي. په همدې صفه د ماښام له و بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د افغانستان جمهوری ریاست هیله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سولې سیاست برخه شي. د جمهوری ریاست مرسیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی. له بل خوا یو شمېر افغان کارپوهان د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یو ځای کېدو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وسلوال مخالفان هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي. څه باندې یو میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې او پلاوي کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې اوس هم روانې دي. جمهوری ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلي څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوي چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې منلې او له تورلي څخه د دغه ګوند د غړیو د ایستلو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پرېکنده خبرې وکړي چې د حزب اسلامي ټول جنګیالي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. که څه هم په افغانستان کې د جنګي ماشین اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کېږي، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او اوس هم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلی سي. د چارو کارپوه حاجي سید داود سولهي سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولي او وایي چې د حکمتیار له راتګ سره به وسلوال طالبان هم زړه ښه کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي، د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوانه ولس ته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړه وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمېر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نورې هم ډېرې کړي.
وموریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره پر ګڼو مواردو خبرې شوې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ډېر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له ښاغلي مینپال سره مرکه کړې.
د د افغان حکومت یو شرط دا هم د حکمتیار په مشر حزب اسلامي به وصله پر ځمکه دی او راځي به د سولې خبرې پیل کړي.
بالکل، تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسېدلي، یعنی دوی عملا نه دي راغلي چې په افغانستان کې سوله ییز ژوند پیل کړی. ولس دا ویلي دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسوو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسوو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کېږي چې دا دی حکمتیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سوله ییز سیاست یو غړی ګرځېدلی دی، عضو یې ګرځېدلی دی او برخه یې ګرځېدلی دی.
مینپال صاحب، موږ تاسو شاید یو تقریبا حزب اسلامي سره یوه میاشت کېږي د سولې خبرې کېږي، څه عوامل ده چې د سولې خبرې دومره وځنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه ویلو چې سوله یوه پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي، زمانګیره شي، وخت ونیسي، ډېر مسایل دي. نو په دې مابینځ کې ډېر غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ شي تغیر کړی دی، بدلون یې مندلی دی د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې. پخوا دوی پر دې باندې ولاړو چې نړیوالې قواوې به په بشپړ ډول افغانستان اوسي، ولې اوس دوی دا اړتیا درکړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسېدلي. د دوی غوښتنې دي ځینې، مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی دلته د هغو کډوالو، د دوی د بندیانو مسایل، نور هم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیست نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نورو غړیو د وتلو یوه عمده غوښتنه د دوی وه. افغان حکومت، نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو همدارنګه امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی ده.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د هغوی له نمایندګۍ سره په نوی نامه سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي، ولې دا به هغه وخت ډېره مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملاً راسي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د ولسمشر غني مرستیال ویان دوا خان مینپالو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تعلیمي او روغتیایي کارکونکو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی، او په دې هیواد کې ډېر روغتیایي او تعلیمي مرکزونه بند شوي دي او یا هم له تهدید سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما او د ماشومانو لپاره د مرستو وچی صندوق یونیسف په ګډه په یو راپور کې ویلي چې تاوتریخوالی او جګړو ډېری افغان ماشومان له زده کړو او روغتیایي خدمتونو محروم کړی دي. د ملګرو ملتونو دغه راپور نور جزئیات سفیر لاستانیک ځای وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله ډیری افغان ماشومان له زده کړو لرې پاتې دي او روغتیایي خدمتونه نه ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ماشومانو وجهي صندوق د 2013 کال له جنوري نه د 2015 کال تر دسمبر پورې له زده کړو او روغتیایي خدمتونو څخه د محرومو افغان ماشومانو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي او د یوناما رئیس نیکولاس هایسم ویلي چې د یاد رپورټ موندنې سختې دي، اندېښنې وړ دي او دا د منلو نه ده چې د جګړو له امله ډیر شمیر ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې پاتې وي. د یوناما او یونیسف په دغه رپورټ کې راغلي چې په 2015 کال کې د تعلیمي او روغتیايي برخو له کارکونکو سره د تاوتریخوالي 250 پیښې ثبت شوې چې د 2014 کال په پرتله 180% تاوتریخوالي زیاتوالی ښیي. د رپورټ له مخې کوم تاوتریخوالي چې له روغتیايي کارکونکو سره شوي او په مستقیمه توګه ماشومان اغیزمن کړي، د شلو روغتیايي کارکونکو وژنه، د 340 ټپي کېدل او د 6 نورو د تښتولو پیښې پکې شاملې. له ښوونکو سره د تاوتریخوالي 32 پیښې په ثبت رسېدلې چې پکې د ښوونې د برخې د 11 کارکونکو وژنه، د 15 ټپي کېدل او د 9 نورو تښتول شامل دي. د جګړو په خاطر په 2015 کال کې 309 ښوونځي هم بند پاتې و چې 109,000 زده کوونکي او 600 ښوونکي اغیزمن کړي دي. د یونیسف استازی اکلیل آیر ویلي چې جګړو او ورسره جوخت تاوتریخوالي په 2015 کال کې ډیر ماشومان لزده کړو او روغتیایي خدمتونو بي برخې کړي چې دې کار بيوزلي هم زیاته کړي ده. اخو د یونما د بشري حقوقو رئیس دانیل بیل ویلي چې له جګړو نه زیږیدلي تاوتریخوالي نه یوازې ماشومان ګواښوي بلکې هغوی د تعلیم او روغتیایي خدمتونو اساسي حقوقو څخه بي برخې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یاد رپورت کې د جګړو لخکېلو خواو په جدي توګه غوښتنه کړې چې تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي زمينه برابر کړي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
د ملګرو ملتو په دې راپور کې چې نن خپور شو ویل شوي چې تیر کال د تاوتریخوالي په دوام کې 309 شپته ښوونځي بند شوي چې له کبله یو لکو 9 زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې برخه کې تر ټولو زیات زیان په ننګرهار ولایت کې پیښ شوی چې داعش پکې سر راپورته کړی. دې سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 11 کلینیکونه او 8 شپته ښوونځي په ننګرهار ولایت کې بند کړي دي. ستاسو په سیمه کې هم روغتیایي او تعلیمي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم کوم ښوونځی د جګړو له کبله بند شوی او یا کوم کلینیک بند شوی؟ په دې راپور کې ویل شوي چې ګڼ شمېر ښوونکي او دغه راز روغتیایي کارکوونکي ګواښل شوي، وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم داسې کومه پیښه شوې ده؟ که ستاسو په سیمه کې داسې پیښه شوې وي او یا مو لیدلې وي یا مو هم اورېدلې وي، له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
تاسو زموږ شخ له آزادی رادیو اورې. ساعت 4 بجې او 20 دقیقې دی. وسم ستاسو نظر ته انتظار یو. د ټلیفون شمیرې دی 0992 203 1540. بیا ویم 0992 203 1540. بل شمیره 0992 205 50. 0922 205 50. موضوع یو ځل بیا اعلانوم، دا د چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړو له پراخېدو ډېرېدو سره ګڼ تعلیمي او همداراز روغتیایي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي. اوریدونکي لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ.
سلام علیکم محترم سروان صاحب، تاسو سلام علیکم. زادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند په خیر شمو. زه
متشکرم. سلامات اوسئ. مهرباني کوئ.
زموږ د سترګو لیدلی حال دا دی، یو خو د افغانستان په افغانستان کې چې دا تعلیمي مرکزونه ډېر ځای بند شوي دي، اسیایي کلینیکونه بند شوي، د افغانستان پر خلکو یې ډېره مثبت اغېزه کړې ده. واقعا صحت چې دی او تعلیم چې دی، د افغانستان د خلکو لپاره یو غټه ثمره ده. زما د سترګو خپله زما د سترګو لیدلی حال په کوم ځای کې چې زه اوسېږم، همدلته د نجونو مکتب و زموږ څخه تقریبا 1 کیلومتر لرې هم نه دی. دلته د نجونو مکتب و، دلته نجونې استفاده کولو، لیکن د بعضې خوغرضو افرادو د خوا څخه دا ښوی وسوځول شو. او په دې کښې هغه خلک هم مقشر وو چې رډه دې ورته کتله، او په وسه هم شی وو رډه دې ورته کتله، اما مخګیری ځینې ونه کوي. نو دغه کلین دغه مکتب تر اوسه د نجونو خصوصا د ذکرو مکتب یې بېرته شروع شو، او د نجونو مکتب دغه شي لا انحاله پاتې دی.
ډېره مننه قاري صاحب پښتنو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب، یو څه ژر چې وخت کم لرو خبرې وکړئ صاحب. مهرباني، نظر څرګند کړئ لطفا، وخت مو ډېر ونیو. مهرباني. متاسفانه تاسو له وخت استفاده ونه کړه. بل اوریدونکی
وایي کوم دغه غچ ورځونې شاګردان ورځونې اورېدلسونه کښې ټوله ورځ بازي دغه شان کوي.
نه، موضوع دا نه ده وروره، موضوع دا ده چې آیا ستاسو په سیمه کښې هم کوم کلینیک یا ښوونځی بند شوی دی یا هم ګواښل شوي دي کار کوونکي؟ له راډیو لطفا لرې شئ. صحیح، مننه، سلامت اوسئ. تاسو چې خبر نه وئ نو له ټلیفون هم مه کوئ. څوک چې په سیمه کې کوم ښوونځی بند شوی یا کلینیک بند شوی وي، یا هم ښوونکی یا هم طبي کارکوونکی وژل شوی یا ټپي شوی وي، هغوی دې ټلیفون وکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. یو څه ژر مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب. بله صاحب. بله صاحب. خبری دی اورو لطفا یو څه ژر.
موږ ته سیمه کې چې د هلمند ولایت څخه د سره کوم خصوص مرجول
بله د جنگ ما متاسفانه ستاسو ټلیفون قطع قطع کیدو. پر حال کولی شئ چې د افغان بی سیم د 1903 شمېرې له لارې خپل نظرونه راوستو. یو بل اوریدونکی هم اورو بیا مهرباني کوئ صاحب له کوم ځای؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني یو څه ژر
خبره دا د ورور جنور طالقه کې تر اوسه پورې یو مکتب هم بند شوی دی نور درد یې لګي.
صحیح. یو مکتب ستاسو په سیمه کې بند شوی دی. ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو چې نظر یې څرګند کو او که تاسو هم چې موقع درته مساعده نه شوه چې ټلیفون راوکئ نوبت در ونه رسیدو کولی شئ چې د افغان بی سیم 1903 شمېره په ذهن کې ولرئ. له دې طریقه اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ. موضوع بیا هم وایمه، آیا ستاسو په سیمه کې کوم ښوونځی یا کلینیک بند شوی دی او آیا په دې کوم روغتیایي کارکوونکي یا ښوونکي باندې حمله شوې ده او که نه شوې؟
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
پاکستانی رسنی وی د دغه هیواد چارواکو د افغان طالبانو مشانو ته خبرداری ورکړی چې د سولې په پروسه کې ګډون وکړي، کنی د نه ګډون کولو درنه به یې بپریکړي. د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې د دغه هیواد د یوه چارواکي په قول وویل چې له طالب مشانو څخه هم درز غوښتل شوي چې پسرلنی عملیات ودروي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انوراني کوي.
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد حملې او پسرلنی عملیات بند کړي، کنه له جدي او بدو نتیجو سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونی په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي. دا پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نومینه دی اخیستل شوی د دې هیواد اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پایلبولو اعلان بخایي د سولې هلې ځلې زیان منی کړي. د چارواکي د دوشنبه په ورځ د رسپانې ته ویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لاره پرېږدي او خبرو اترو ته کښېني. د جګپوړي پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څرګنده کړې چې پاکستان طالبانو ته د خپلو منځګړو له لارې پیغام استولی چې که چیرې دوی مذاکراتو میز ته رانه شي نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړي. د پاکستان دغه چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غږ په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه ډېر شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کښېني او همدارز دوی منلې وه چې افغان طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې اوسېږي. د روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز منلې وه چې د افغان طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره یو ځای پاکستان کې اوسېږي، نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکراتو ته راشي. د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزې ډلې تر دې دمه څلور غونډې کړي او په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې له حکومت سره دې خبرو ته کښېني. که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به ښایي د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوې وای، خو تر هغې وروسته وځنډېدې چې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل.
اوس هم د موضوع په ارتباط ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم د 1903 شمېرې له لارې مو راستولي دي. په دغو پیغامونو کې یو هم د محمد قاسم ځواک دی چې د هلمند له ولایت څخه یې راستولی دی. وایي د هلمند په ډېرو ولسوالیو کې ښوونځي بند سوي دي. په مرجی کې څلور ښوونځي تړل شوي دي او په باباجي کې درې ښوونځي. دی وایي چې په ټول هلمند کې څلور اتیا ښوونځي بند دي. بل اوریدون که عبدالباری اکبر دوست فرال بکوا ولسوالی څخه لیکلی دی چې وای په سیمه کې دوه کلینیکونه او پنځه شوانزی بند شوی دی. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی چې وای په سنگین کې پنځه شوانزی تړل شوی دی او د نجونو خو بیخي ګرد سره هیڅ شوانزی نشته. غلام سرور له اروزغان څخه لیکلی دی وای په اروزغان کې په ولسوالیو کې اکثر شوانزی بندی دنجونو خو هیچ شوانزی نشته. غزنفر لنامالوم زای چخلی کردی چه شوانزی داعش او همدارست وصلوال طالبان بندوی. لدی سر دخبروانی نمایی برخی تورسیدو سالور بجه و دیرش دقیقه شوی وست به نوریاس نوری دادی سات لند خبرونه واروی.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سوله ییز سیاست یوه برخه شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند واخان مینفال نن ازادي راډیو ته وویل حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پریکړه شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي نن ماښام به د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یوه طرحه ولسمشر محمد اشرف غني ته وړاندې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د مدني ټولنې غړي وایي که د ایران حکومت د شپږکلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي په کابل کې به د ایران د سفارت دروازه وتړي. چارواکي د افغانستان په دریو تخار بغلان او سمنګان ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د درویشت کسانو د مړینې خبر ورکوي. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هیو به له ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړ. پارک به د جنوبي کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن وایي له ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحدي ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. په امریکا کې میشته یوه څېړونکو اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیلوي. او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. او اوس هم پام وکړئ سباون کاکل ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. تاکل چې ودی چینند موی تای لوبي هغه تران وسایل چې د 2014 کال په نړیوال سالیو کې هیواد ته ډاک لاس راستن شوی دی. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان احسان الله نیرو ازادي اړې ټول چې د غتلانو د 2014 کال په نړیوال سالیو کې له بنکاک او تھائیلند څخه شې لاس ترړوین دلودي. د شغلی نیرو خبره په دغه غونډه کې چې نن د دوه غتلانو د سټایل په خاطر په نظر کې نیول شوی و د اولمپیک کمیټې مشرتابه او ګان شمیر نور میلمنو ګډون کړی وو. تکل چې ولایت په لامن ولایت کې په نړیوال سټانډرډ د کرکټ سټډیوم جوړ شي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش نن په یو غونډه کې ویل چې دغه سټډیوم به د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت په 10 جری بزمک کې جوړ شي.
دغه قرارداد چې د محمد شفیق ساختماني شرکت ته ورکول شوی دی، لومړی دوی ته مبارکي وایم او بیا دوی څخه غوښتنه کوم، هیله کوم چې دغه میدان راته په خفه کیفیت سره او په پوره توجه سره د افغانستان د مینه په نظر کې نیول سره باید دغه میدان ته جوړ کړي.
دغه سټډیوم ترون نن د کرکټ بورډ او یو کورنی شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دغه شرکت مسول محمد شفیق په دغه غونډه کې ویل چې خپل لزانه به په دغه سټډیوم کې 10% پیسې په مصرف رسوي. او دا هم یو نړیوال خبر. د اسپانیا د اتلانو د غوړه لیگ په سیالوي کې د بارسلونا ټیم د والنسیا ټیم په وړاندې ماته وخوړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس د والنسیا ټیم وکړای شول چې 2-1 په وړاندې د بارسلونا ټیم څخه بریا خپل کړي. دغه سیالي تیر شپه د کمپ ناو په سټډیوم کې ترسره شوه. تر دې بریا وروسته به د والنسیا ټیم د ایبار ټیم سره سیالي وکړي. د خبرونو پای.
تا تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځني صفه دوله شپږ نیوي دوام کوي. په دې صفه د ماشام لوو به جوړسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورید شي. د رواني خبرونه په دوام کې
فعلاً خو وضعیت نرمال ده او خود تر سترګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش او فکرونه ګډوډ وو.
دا د کندوز یو اوسیدونکی دی چې وایي شاریان بیرته ډاډه شوي دي. په پکتیا کې خلک د بیروزګاری شکایت لري.
هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي، یعنی اطراف د پاغو کې، د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کېږي، خو هغو ته په دې نظام کې هېڅ د دندې چانس نه ورکول کېږي.
د بیکاری ترڅنګ چې د برېښنا بیه هم لوړه شي،
په دغه وسنی ریټ باندې پیسې نه تاویلو او پیسې نه ورکوو، بیل نه جمع کوو او بیل نه منو.
دا او ځین نور موضوعات لا ازادي رادیو اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعات خپره کړو، یوه نړیواله مسأله چې ګټه یې افغانستان ته هم رسیږي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ د تیلو د سترو صادرونکو له غونډې وروسته چې پرون بې نتیجې پای ته ورسېده، نن د تیلو بیه څه کم 1% راولویده. ایران چې ویلي دی د تیلو تولیدات نه کموي، بلکې هغه حتی رسوي چې د لویدیز له بندیزونو څخه مخکې د دې هیواد سهمیه به په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیې د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې 6.8 رالویدلې او په نیویارک د یو بیرل تیلو بیه $1.16 ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. هغه مهال د اومه تیلو د بیې رالویدو د آسیا د اسامو په مارکیټونو کې له انرژۍ سره په تړاو کمپنیو د سهامو ارزښت هم کم کړی و. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي یې نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالرو او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون او له ایران پرته د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی و. له څو ساعته خبرو وروسته د قطر د انرژۍ وزیر محمد صالح الساده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت ته اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. سعودي عربستان چې د تیلو ستر صادرونکی دی، وایي د تولیداتو هر ډول کمیدل باید د اوپک د سازمان پر ټولو غړو الزامي وي. خو ایران چې د اوپک غړی دی ټینګار کوي تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حتی چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې نه وي رسولي. لویدیز پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر دغه بندیزونه لګولي وو چې د اټومي موافقې په نتیجه کې لری شوي، او تهران ویلي چې غواړي د تیلو تولیدات په ورځ کې 1 میلیون بیرل نور زیات کړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک د پرونۍ غونډې په پای کې وویل کرملین په غونډه کې تودو بحثونو او د ایران دریځ ته په پام سره ډېر خوشبین نه و چې د تیلو د تولید د سطحې د کموالي لپاره به ګډونوال یوې موافقې ته ورسیږي. روسیه چې له سعودي عربستان او د امریکا له متحدو ایالتونو وروسته د نړۍ د تیلو دریم ستر صادرونکی ده، د اوپک د سازمان غړې نه ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په ورستیو کې یو ځل بیا داسې راپورونه خپره شوي چې د وسلوالو طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې تودید شوي دي. آیا دا خبره به د افغانستان امنیت ته تر پخوا خطر زیات کړي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر له حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو او القاعده د اړیکو د ټینګېدو عوامل څه دي؟
د طالبانو او د القاعده روابط لا ټینګېدل، دا پخوا موجود و مګر اوس لا ټینګ شوي. په اخرو کې په دې چې دوی یو مشترک دښمنان درلودل، هغه مشترک دشمن مثلا بالخصوص دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ظهور و چې هغه هم طالبانو ته تهدید او هم القاعدې ته تهدید و او القاعده په داخله کې مثلا په جنوبي اسیا کې بالعموم چې افغانستان بیس و دوی حضور کمرنګ سوی و کم سوی و نو دوی غوښتل چې خپل موقف بیا کوي چې د طالبان سره اړیکې زیاتې کړي دي. په دې کې شک نشته چې دا د کاونټر ترورزم یا د ترورزم پر ضد د هڅو ته یو تهدید یو خنډ دی.
آیا دغه حقیقتونه به امریکا اړ باسي چې راتلونکی کال له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو پر سر بیا له سره غور وکړي؟
که چیرې نوی جنرال په دې باندې دا فکر وي دوی شاید په راتلونکي وخت کې چې خپل اسسمنت یا خپل تحلیل واشنگټن ته استوي نو باید بیا د دې غوښتنه وکړي چې د امریکا حضور زیات شي او په عین وخت کې وژم شي. او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس غنی پر دې باندې مثلا فشار راوړي چې باید دغه څه وشي. مګر یو مسله چې ډېره جدي ده او ډېره زه فکر کوم ښه خبر نه دی، هغه دا دی چې د امریکا پر ضد مفکورې لا په دا واخرو کې زیاتېږي. که تاسو وګورئ د پخوا ډېر پر کلو باندو او په طالبانو پورې محدود وه، یعنی هغوی د امریکا د حضور سره احتیاط شو دي. مګر اوس دا کرار کرار داسې ښکاري لکه کابل ته چې رارسېږي او هغه پخواني سیاستمداران یا رهبران د دې پر ضد باندې خبرې کوي چې د امریکا حضور دی اوس یعنی د حل برخه نه ګڼي بلکې د مشکلاتو برخه ګڼي. که چیرې دا موجود اوسي زه فکر کوم دا به په افغانستان کې خپله یو سیاسي مشکلاتو ته نورم قوت ورکړي.
د بهرني ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ ده چې طالبان او القاعده سره یو لاس کېږي په افغانستان کې. دا خبره د افغانستان د امنیت لپاره خپله څومره خطر پېښوي؟
دا که مثلا په یو حساب باندې که تاسو وګورئ افغان دولت د موقف همدا دی چې تهدید تر خپل عادي حالت تر ډیر وشوي او بالخصوص نړیوالې وشوي یا سیمهیز وشوي د افغانستان د جغرافیې څخه د باندې وشوي چې څو پورې دوی هغه نړیوالې مرستې جاری وساتي. که چیرې دا تهدید یوازې د افغانستان پورې محدود وسي او یوازې حجته د افغان طالبانو مشکل یا د افغان دولت سره دي دواړه خواو کې افغانان دي، نو بیا د نړیوالو په دې کې څه هغه خپل کومکونه ولې کې؟ یعنی دا تهدید باید مشترک وګڼل شي افغانستان او نړیوالو، که نه نو بیا نړیوالو ټولنې حمایت زه فکر نه کوم چې افغانستان دې حاصل کړی شي.
طالبان او القاعده چې لاس سره یو کې دغه د افغانستان د خپل امنیت لپاره څومره خطرناک دی؟ یعنی که موږ بهرني ځواکونه بیخي نظر انداز کړو
دلته په افغانستان کې چې کوم د القاعده خارجي غړي و هغه د القاعده د رهبری بالخصوص اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته او ایمنول زواهری تر رهبری لاندې ډیر خوشاله نه و، چون هغه دا فکر کوي په افغانستان یا په افغانستان پاکستان ریجن کې په سیمه کې دوی دا فکر کوي چې د دوی رهبری ضعیفه ده او وګمره فعال نه ده چې د عملی او دغه کې خپل موجودیت د ښکارا کړی.
د چارو نظر خواند حکمت الله اعظمی و چې د القاعده او طالبانو د نږدې کېدو او د افغانستان پر حالاتو یې د اغېز په اړه څرګندونه کولې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته سختي مرجوب لیړولې دي. له بلخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب سي راپور واوري.
وروسته لدې چې په شمازون کې د 209 هم شاین قرود او چارواکي اعلان وکړ چې طالب وسلوال په دې ځون کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې ورتیا نه لري او هر تروریستي حمل به یې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شند شي. تیر شپه طالب وسلوال د بلخ ولایت پر چاربولک ولسوالۍ ډلیزې حمله ترسره کړه چې په پایله کې یې د یادې ولسوالۍ د 25 کال سیمه تر 2 ساعتونو پورې طالب وسلوال په ولکه کې و او وروسته بیا د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د باختي امنیت امر عبدالرزاق قادری از دې ډلو ته وویل چې د یادې جګړې په نتیجه کې دولستانه طالبان وژل شوي او اته تنه نور یې ټپیان دي. هغه وویل چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ په 25 کال سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو وسلوال برید ترسره کړ. قادری یې پاړه وویل د یادې جګړې په پایله کې دولستانه مخالف کسان وژل شوي دي او اته تنه نور یې ټپیان دي. دوی د سیمه ایزو پولیسو له جدي عکس العمل سره مخامخ شول او ماته یې ورکړه. له بل لورې چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د پراخ حضور په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې همدا اوس مهال د عام خلکو پر مخ صحي مراکز او ښوونځي تړلي دي. دوی وایي چې خلک ویره لري تر څو یو ځل بیا د دواړو لورو ترمنځ وسلواله جګړه پیل نه شي او پکې خلکو ته تلفات وانه وړي. عام خلک وایي چې د تېرې شپې د جګړې په نتیجه کې مواشي تلف شوي، پر کورونو یې اوانونه لګېدلي دي او ورته مالي زیانونه اوښتي دي. عتیق الله د همدې سیمې اوسیدونکی دی، هغه د تلیفون په لیکه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اولا فعلا خو لګ لګ ویره لري په دې خاطر چې شپې وډر کا خلک اته دې مخکبل کور هم په اوان باندې لګیدلای وو او نو خلک دې کور نه وځلای نشوای فعلا خو خوښت نن څنګه چې دې په دې خاطر چې فعلا تر دې دی وسه هم څنګه
د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه او د تریاکو د کروندو موجودیت سبب شوی چې په یاده سیمه کې د مخالفینو حضور پراخ شي او پر امنیتي پوستو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. کریم د همدې سیمې له قومي مشرانو څخه دی، هغه یې په اړه زیاتوي. تر دې دمخه د بلخ والي ویان منیر فرهاد په دې ولایت کې د کوکنارو د کروندو په تخریب ټینګار کړی و او ویلی و چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي تر څو د کرل شویو کوکنارو حاصل ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دمه طالب وسلوالو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادي رادیو، مزار شریف.
آزادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په لشکرګاه کې برېښنا ګرانه شوې ده. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو په دې اعتراض کړی چې برېښنا شرکت د خپلو بیلونو بیه لوړه کړې ده. له هلمند څخه د آزادي رادیو د خبریال الیاس دی راپور واوري.
ګڼ شمېر کسان راټول سوي دي او د برېښنا د شرکت پر هغه پرېکړه اعتراض لري چې له مخې یې د لشکرګاه برېښنا د 1.5 افغانۍ څخه 3 افغانیو ته لوړه سوې ده. ولایتي شورا او د برېښنا ریاست ته په شکایت راغلي کسان وایي که یې غوښتنه ونه منل سي په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت د تیر کال په عقرب میاشت کې په ټول هیواد کې خلکو ته د وارداتي او ډیزلي برېښنا د رسولو لپاره د برېښنا د تعرفې د 1 کیلو واټ قیمت د کور دپاره د 1.5 افغانۍ څخه 3 افغانیو او د تجارتي نهادونو دپاره د 6 افغانیو څخه 7 افغانیو ته لوړه کړې ده. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د برېښنا شرکت دا پرېکړه نه مني، بل نه تحویلوي او برېښنا هم نه پرې کوي.
په دغه اوسني ریټ باندې پیسې نه تحویلوو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو. مرکزي حکومت، ریاست برېښنا یا وزارت برېښنا ونه مني، موږ نور دغه ګرانه بل نه منو او پیسې نه تحویلوو. دا باکس زموږ دی، نه څوک کته کولی شي او نه څوک زموږ څخه پیسې اخیستلی شي. زموږ دغه خبره ده د ټولو شهریانو او د ټولو وطنوالو.
ول کیږي برېښنا شرکت او د هلمند برېښنا ریاست غواړي په ورځ کې 2 ساعته د لشکرګاه اوسیدونکو ته ډیزلي برېښنا ورکړي، خو د لشکرګاه اوسیدونکي وایي که د کجکي برېښنا په عادلانه ډول وویشل سي کفایت کوي، ډیزلي یا په جنراتور تولید شوې برېښنا نه غواړي. د دوی اکثرو ادعا وکړه چې سیمو ته غځېدلي پایې لینونه او ترانسفارمرونه هم په خپلو پیسو اخیستي دي او که اوس لوړه سوې تعرفه هم تحویل کړي ډیر اقتصادي زیان کوي.
موږ ډیزل ماشین مطلق نه غواړو او مصارف چې دي هغه یا ولایت یا بل ځای ته چلانده سوی دي. په کال کې رئیس صاحب ناستی چې موږ ته ډیزل برق نه دی راکړی او د ډیزل غم پر برق پر عام خلکو باندې غورځي. موږ مطلق نه قبلو، موږ لمن باندې او برق لرو. موږ دغه په کال کې که په میاشت کې دغه برق غواړو، د ډیزل برق موږ نه غواړو. څنګه چې موږ ته نه رسیږي په کال کې، موږ رسیدلی او نه څوک موږ ته راکوي. موږ نو د ډیزل مصرف پر عام غریبو خلکو نه اچي چې لمن ولایت نه آرامه دي. د ولسوالۍ خلکو هجرت کړی دي، په 3000 کې رانشنه پروت دی، 5000 به بیل ورکی افغانۍ هلمند تاسو ویني چې در بدر ټکور ټکور ولایت دی. نو موږ خپل ترانسپل پر پور رانیولې، بیل مو دغه میټر مخپل پر پور لګولې، خدمه مخپل لګولې ده. موږ خپل عام برق واړو که په کال کې که په میاشت کې، هغه برق واړو ډیزل نه غواړو.
لشکرګاه ته برېښنا د کجکي د برېښنا د فابریکې څخه ورکول کیږي چې د کجکي څخه تر لشکرګاه پورې د غځېدلې لینی شبکې د زوړوالي له امله په عادي ډول په اونۍ کې 3 ځله پرې کیږي. د هلمند برېښنا رئیس نصر الله کانی وایي د تعرفې د لوړېدو پرېکړه په مرکز کې سوې ده او 2 میاشتې کېږي چې دوی د هغې پرېکړې پر بنیاد نوې تعرفه هم چپ کړې ده. کانی وویل د خلکو غوښتنې به د نورو پرېکړو دپاره بېرته مرکز ته واستوي.
دغه تعرفه چې اوس جناب وزیر صاحبانو او د عیساو زموږ رعایت رهبري لوړه وړې ده، نو دا ولایتي شورا تر وکې وروسته او د ولایت د مقام تر وکې وروسته د 1994 کال
د شپږمې دورې بلان موږ چاپ کړ چې دغه لازه بلان چاپ دي. نو دغه زموږ محترم شریف خلک وایي چې دا تعرفه پر موږ باندې لوړه ده او موږ د دغه تعرفې جبران نسو کولای. نو موږ ته دې بیرته تعرفه په زاړه شکل سي. نو موږ دا بلان چاپ کړی دي، دا به موږ تر خپل مرکزي حکومت تر بورډ تر وزیرانو پورې ورورسوو هر رقم چې د دوی اجراات دي.
د برښنا ریاست د لشکرګاه د برښنا لپاره دوه ډیزلي جنراتوران لري. ویل کېږي یاد جنراتوران هم د ډیر چلاو له امله استهلاک سوي دي او په تولید کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. د لشکرګاه د اوسیدونکو چې د برښنا د تعرفې د لوړېدو په شکایت ولایتي شورا ته راغلي وه، د مرکزي حکومت څخه د کجکي د برښنا د فابریکې د روانو کارونو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د کجکي د برښنا د فابریکې دوه توربینونه ټول 1.5 میګاواټه برښنا تولیدوي چې یوازې 3-4 میګاواټه پر لشکرګاه ته رسیږي او پاتې د شمالي ولسوالیو په شمول کندهار ته ورکول شوی ده. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
د پکتیا یو شمېر ځوانان وایي چې د بیروزګارۍ له کبله په تکلیف دي او د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو تر حده له مشکلاتو سره مخامخ دي. داود تپان پرې راپور لري.
د پکتیا یو شمېر ځوانان وایي چې د دوی لپاره د تیرو کلونو په څیر سالمې بوختیاوې نشته او نشي کولای خپل ورځني ضرورتونه هغه ډول چې لازمه ده پوره کړي. دوی وایي په کلیوالي او لرو پرتو ولسوالیو کې د بېسواده ځوانانو د بیروزګارۍ کچه تر حده اوښتې، خو هغه کسان چې د 12 ټولګي او لیسانس تر کچې زده کړې لري هم روزګار نه لري. د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو دوه اوسیدونکي،
نوم یې عبدالله مسکین دی، د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکی، هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي یعنی اطراف د پاغو کې د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کېږي، خو هغو ته په دې نظام کې هېڅ دندې چانس نه ورکول کېږي. نو ممکن که دغه حالت همدغسې دوام وکړي دغه دوه ځوانان چې اوس یعنی مایوس.
انور مراد یم، پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په زرمت کې د بیکاری کچه د ځوانانو بېحي له حده اوښتې ده. داسې ځوانان دي چې د لسان په کچه فارغ سوي دي، یا دلته په افغانستان کې، یا له افغانستانه د باندې په نورو ملکونو کې. نو دوی په ولسوالیو کې همداسې ګرځي، یا د 12 سیم فارغان دي ټول ګرځي، روزګار نه لري. نو چې دولت دوی ته پام نه کوي، د دوی راتلونکي ته سیدي چیرته مقرر شي کارونه وکړي، نو اتمن به بل لاره غوره کوي او بلې خواته بزي.
دوی دا هم وایي چې که حکومت د ځوانانو لور ته پاملرنه زیاته نه کړي او سالم مصروفیتونه ورته پیدا نه شي، ښایي د سږ کال په اوږدو کې د وسلوالو لیکې تر پخوا ډېرې پیاوړې کړي. مدني فعالان دا خبره کوي چې د حکومت نه پاملرنې له امله په پکتیا کې ورځ تر بلې د ځوانانو مایوسي زیاتیږي او د وسلوالو امکاناتو ته په کتو د هغوی لیکې پیاوړې کوي. مدني فعال او شنونکی سید جمال الدین اسب خیل وایي،
افغانستان حکومت دوی ته پاملرنه نه ده کړې او اوس ورځ تر بلې د خلک مایوسه کېږي، لرې نه ده چې دوی به د حکومت سره فاصله پیدا کړي، پر ځای دې چې بهرنۍ هېوادونو ته ځي د حکومت د مخالفینو سره، د دې احتمال ډېر دی چې د خلک به یو ځای.
یوازې اسب خیل نه دی چې د ځوانانو له بېروزګارۍ څخه یادونه کوي، د پکتیا نور مدني فعالان هم ورته نظر لري. وایي ورځ تر بلې په دې برخه کې د پکتیا وضعیت مخ په خراب مدنی فعال او د سمون کلتوري ټولنې مرستیال سمیع الله پیوند،
زیات شمېر کې هم تعلیم یافته ځوانان او هم بېسواده ځوانان څنګه ادي کارونه کوي، ادي افغانان دي دا په لوړه کچه باندې بیکاره دي. په کار د سي حکومت تر سي لوی پروژې او بنسټیز پروژې په لار باندې واچي تر څو د دوړو طبقو ځوانان ته په کې د کار زمينه برابر شي.
مدني فعالان د اندېښنه په داسې مال سرګندوي چې د نوي ادارې په منځ تر اکثره تر اوسه پورې په پکتیا کې داسې یو پروژه نه ده عملي شوې چې ځوانانو ته او سالم روزگار پیدا کړي. د خلکو د غستونځ د پکتیا ولایتي ادارې چارواکي هم منی وایي ستونزه د افغانستان په کچه د اندېښنې وړ ده، خو دوی په هڅه کې دي چې ځوانانو ته سالم مصروفیتونه ومومي، خو د اوس لپاره د ځوانانو بیروزګاري لویه ننګونه ده. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح،
د وروستیو کې خصوصا تحصیلات عام شوي دي، نو موږ ځوانان ډېر ځوانان تر اوسه پورې روزګار ساتي.
نوموړی دا هم وایي چې د ځینو لویو وړو پروژو په پلي کېدو سره به په دې ولایت کې ځوانانو ته روزګار پیدا کړي، خو دای مشخصه نه کړه چې کومې پروژې به پیل کړي. د چارو کارپانو په خبره تر اوسه پورې د پکتیا والی او ادارې ځوانانو ته په کار پیدا کولو کې پاتې راغلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
محب الله ظاهران نورین او چابک کلیوال حلق دی. د 15 کلن د یو کوم موقع ورته برابر شي غواړي چې کیک بوکس وکړي خو اوس مهال په زندان کې دی محب الله وسلوالو طالبانو غولولی او د انتحاري حملې لپاره یې تیار کړی و خو محب الله ځان پولیسو ته تسلیم کړ او له هغه رئیس د تنکیو ځوانانو په توقیف ځای کې دی محب الله څرنګه د وسلوالو طالبانو لومړیتوب ولوېد د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی اوروي
محب الله ته ویل شوي و چې جنت ته د تګ لاره دا ده چې په کندهار کې د ارغنداب ولسوال پر دفتر انتحاري حمله وکړي محب الله ته ویل شوي و چې په انتحاري حمله کې مرګ به یې جنت ته د تګ ضمانت وکړي هغه ځای چې د شیدو او اصلو ویالې روانې دي محب الله د فرانس پرس خبریال ته ویلي ما ته یې ویلي و چې واسکټ واغوندم او کله چې ځان والوزوم نو هیڅ درد به احساس نه کړم او مخامخ به جنت ته ورننوزم د محب الله کیسه د هغو سلګونو افغان ماشومانو پر برخلیک رڼا اچوي چې په جګړه کې په یو ډول نه یو ډول قرباني کیږي د فرانسې خبري اژانس وایي محب الله د محبس پر چوکۍ ناکرار ناست و د محبس زرغونه جامه یې پر تن او کنداري خولۍ یې پر سر وه محب الله په پاکستان کې مدرسه ویلې او هلته یې د انتحاري حملو زده کړه کړې او د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر دفتر د حملې لپاره تیار شوی و دی وایي له مدرسې تر ارغندابه د رسېدو لپاره یې څو ورځې په لاره کې تېرې کړې او زیاتې شپې د موټر په بانټ کې خوب کړی دی په افغانستان کې وخت نا وخت داسې تنکي ځوانان چې د انتحاري حملو لپاره تیار شوي وي نیول کېږي یا خپل امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي دوی یوه مشترکه ادعا لري او هغه دا چې د پاکستان په مدرسو کې د انتحاري حملو زده کړې کړې دي عزیز الله یو بل تنکی افغان دی چې محب الله ته ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی
ته چې تا ته ولې شو اسکار دار کو دې چالو کا او دې سیو کا چې ما واسکټ واغو سو بیا دی غو جرو کې پټ شول وای ته دلته کې نو امریکایان راځي
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له لوري د انتحاري حملو په اړه ځانګړي څېړونکي براین ویلیامز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په قبایلو کې مدرسې د انتحاري حملو لپاره د ځوانانو د روزنې فابریکې دي او افغانستان یې د تړلو لپاره یوازې ناکامې هڅې کړې دي د دې څارونکو په وینا هغه مایندې او پلرونه چې خپل ماشومان داسې مدرسو ته ورلیږي نه پوهیږي چې ځامن یې انتحاري حملو ته استول کیږي دا کورنۍ یوازې په آخر کې هغه پیسې ترلاسه کوي چې د ماشومانو تر مرګ وروسته یې ورکول کیږي په افغانستان کې د قومونو او قبایلو د چارو یو څارونکی عبدالرشید وزیری په قبایلو کې د دې مدرسو د فعالیت په اړه وایي
په دې سره د سیمو کې چرته چې دا د القاعده مرکزونه دي یا د طالبانو مرکزونه دي په بلوچستان کې او په وزیرستان کې دا سیسی می دي چې سره نو ما خسته شو چلته د مرکز موجود دی دا سه مرکزونه غډي رضياتي په ټول وزیرستان کې اوس دا وزیرستان دوی د تربیه په مرکزونو باندې بدل کړل او دا مرکزونو کې د تربیه په مرکزونو کې دغه زده کړه څوک ورته د دې لپاره هغه ډېر پوکسان ډېر با تجربه کسان د ایسای په مرکزونو کې ناشتي بیا هغه ډېر متخصص علما چې ډېر په تقریر کې هم بلد دي دغه سوچ او فکر هغه ټول کړی دی دا اوس په یو نظریه بدل دی دا ډیره خطرناکه خبره ده
د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې د افغانستان لوري دا سیدا په شدت ردوي خو دا حقیقت دی چې لماشومان او تنکي ځوانانو په جګړه کې د مزایل په توګه کار اخیستل کیږي تیر میاشت یو 12 کلن هلک چې د انتحاري حمله لپاره ننګرهار ته استول شوی وو امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو د ماشوم مطبوعاتو ته وویل ما ته یې ویلي و چې کفار ووژنم خو کله چې په ننګرهار کې د حمله لپاره د عسکرو ځای ته ورغلم ومې لیدل چې هغوی ټول په لمانځه ولاړ دي د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي په جګړه کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو کار اخیستل د افغانستان د اوږدې جګړې یو وحشتناک اړخ دی کوچنیان باید ښوونځي ته ولاړ سي او له خپلو کورنیو سره په امن کې ژوند وکړي د فرانس پرس خبریال چې په سپین بولدک کې د محب الله کورنۍ ته ورغلی وایي د محب الله مور ژړل او ویلي چې زوی یې له موږکانو وېرېدی نو انتحاري حملې ته څنګه تیار شو
د دې خبری خبرونې د زینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا ووري د افغانستان جمهور ریاست هله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر شر د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي د جمهور ریاست مرستیال ویان د وخان منفال نن ازادي رادیو ته ول چې د حکمتیار په مشه له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې شپر مختک شوی دی ملګر ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه مخ په خپرېدو ده شونځي او روغتیایي مرکزونه په زیاتېدونکي ډول له حملو او خطر سره مخامخ کیږي او په ځانګړي ډول شونځیو ته د ماشومانو تګ او د روغتیایي اسانتیاو برابرېدل ستونزمن شوي دي
سل د بلو دے سنور بہو پورم اوت چی پکی اسی آغا پور بہو پورم دانا ادری گچی ادی کم دا تو رستر بوسل لگ ادری گچی ادی کم دا تو رستر بوسل ستاستر بو ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم دانا دانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم دانا دانا